السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن شروع ورځ 2013 کال دا اپریل د میاشتې 11 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو سره کلی وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره دوه نیزه خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې لري خو اول خبرونه له اسرار العالم مومنو
فلم مشهور نوم به د مهم خبرونو ولندیز د پاکستان پوز وای په ملکن ډیویژن کې یې واکه ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړی د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وای په راتلونکو څو ورځو کې د خوست له ګولان کیمپ څخه د کډوالو واپس عمل بیا پیلوي او په الجزایر کې یو پوځي الوتکه چې په کې څه باندې 100 کسان سپارو پریوتې اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان په وزوی په ملکن ډیویژن کې یې واک ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړی دی د ملکن ډیویژن پوځي چانګې مشر میجر جنرل علي عامر روان پرونتې مرګره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چې پوسټونه اوس ولسی انتظامیه ته سپاري
اوس په سیمه کې د پرمختګ سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله واره توګه ولسی انتظامیې ته سپاري او خپله ټوله پاملرنه به د هیواد د پولو ساتنې ته اړوي او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو
یا دوی چې په ملکن ډیویژن کې څه باندې اته کاله مخکې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر وخت د غاټ پوځي چیک پوسټ ته جوړ کړل شوی وي چې پر ضد یې څه موده مخکې په سوات کې مظاهرې اهم شوي وي د شمالي وزیرستان پولیټیکل نظامیه وایي په راتلونکو څو ورځو کې د خوست له ګولان کیمپ څخه د کډوالو واپس عمل بیا پیلوي پولیټیکل نظامیه چارواکو نن مشال ډول ته ویلي هغه کډوال چې لا هم د افغانستان په برمل لمن او نورو سیمو کې میشت دي د خوست ګولان کیمپ ته دي ولاړ شي چارواکو زیاته کړې د کډوالو واپس بعد غلام خان بندر له لارې کیږي بلخو د فاټا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو هم نن مشال ډول ته ویلي چې په افغانستان کې میشت او وزیرستاني کډوال بعد اپریل تر اخري نیټه پورې ستانه کړل شي دا وخت د خوست په ګولان کیمپ کې شاوخوا 2000 او نور افغانستان کې شاوخوا 4000 د شمالي وزیرستان د کډوالو کورنۍ شتون لري د برسال کې د شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب پوځي عملیاتو له کبله په زرګونو شمیر کې کډوال افغانستان ته کډه شي وو چې پکې ډېرې خپل سیمو ته ستانه شوي د خزو حقوقو لپاره کارکونکي وایي په خبر پښتونخوا کې د خزو خوندیتوب لپاره په تیار کړل شوو بلونو کې د بدلونونه وکړل شي او له موجوده صوبې اسمبلی د زر تر زره منظور کړل شي چې دا رنگ بل حکومت ته پاتې نشي د خزو د حقوقو لپاره کارکونکي طاهر کلیم پرون مشال ډول سویل چې پرون په پیښور کې په دې لړ کې یو غونډه کې له حکومت د غوښتنه هم وشوه چې د واده لپاره د جیني عمر د 1400 کلونو پر ځای اتلس کاله مقرر کړل شي بلغه د صوبې اسمبلی او جماعت اسلامي ګوند غړي راج تعریفت وایي چې اسمبلی ته د خزو لپاره د جوړ شوو قوانینو وړاندې کولو وروسته په دې کې د بلنونو راوستو امکان شته خو هر څه به د شریعت په دایره کې کیږي په ننګرهار کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي د ننګرهار د والي له مطبوعاتي دفتر نن په خبر شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې تېره شپه د بیسود ولسوالۍ اړوند سراچالی خان سیمه کې پر یو کور حمله شوي چې پکې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان وژل شوي خبر پاڼې زیاتوي چې چارواکو د پیښې د څېړلو او مجرمانو د نیولو هڅې پیل کړې امریکایي ځواکونو د پنجشنبه په ورځ ویلي وو چې د فاریاب ولایت په بلې چراغ ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان قاری حکمت الله او د هغه دوه ساتونکو په هوایي برید کې وژل دي د افغانستان د پروان والی په دې ولایت کې د داعش د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي ځینې خلک د ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابروي فضل الدین عیار پرون په مرکز جاری کار کې یو امنیتي غونډه ته ویل یو شمیر کړي په دې هڅه کې دي چې په پروان کې د داعش فعالیتونه پراخ کړي تما څرګندېږي چې د آذربایجان اوږدمهاله حکمران الهام الیوبا نن بیا د وو کلونو لپاره منتخب شي. په آذربایجان کې د ولسمشرۍ لننه انتخاباتو غټ اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړی. زی الیوب په زورواکۍ او سیاسي مخالفینو ځپلو باندې تورنوي. اپوزیشن ګوندونو ادعا کړې چې دا انتخابات غیر قانوني دي او په کې به درغلي کیږي. د آذربایجان مخالفین، غربي حکومتونه او د بشري حقونو نړیوالې ډلې د الیوب پر حکومت نیوکه کوي چې په مستقل ډول یې د خپلواکه رسنیو، خبریالانو، خپلو سیاسي مخالفینو او فعالانو زورولو ته دوام ورکړی. روس او مصر هیله ښودلی چې نن بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د څه باندې دوو کالو د ځنډ وروسته نیغ په نیغه هوایي سفر بیا پیل شي. دا سفر په 2015 کال کې د سینا په ټاپو وزمه کې په یو روسي الوتکه کې د بمي چاودنې وروسته تړل شوی و. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. له دې وروسته ماسکو مصر ته په پروازونو د امنیتي وجوهاتو له وجې بندیز ولګوه چې له امله یې د مصر اقتصاد ته تاوان رسېدلی. ځکه د مصر اقتصاد چې زیاتره په سیلګرۍ تکیه کوي دا هیواد د روسیه او سیلانیانو خوښ زیدي. او اخیری خبر دا دی چې په الجزایر کې یو پوځي الوتکه چې پکې څه باندې 100 کسان سپارو پرېوتې. ځایي رسنیو په الوتکه کې د ناست ټولو مسافرو د وژل کېدو ویره څرګنده کړې. دا الوتکه چې دغه افریقایي هیواد د بوفاریک ایرپورټ سره نږدې نن پرېوتې ده، پکې ناست زیاتره کسان پوځیان دي. د الجزایر 24 په نامه ټلویزیون ویلي چې د پوځي ترانسپورټ دغه الوتکه له پورته کېدو څو شېبې وروسته غورځېدلې او شاوخوا 115 کسان وژل شوي. د دې هېواد د سرکاري خبري اجانس ویلي چې د روسي ساخت دغه IL-6 الوتکه د الجزایر جنوب غربي سیمې بیچار ته روانه وه. د جهاز پرېوتو علت نه دی معلوم. تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د خیبر پختونخوا په دیر کې پوز امنیتي چارې ولسی انتظامیه ته سپارلې دي. د پنجاب او اسلام آباد یونیورسټیانو زده کوونکي د یو وژل شوي طالب علم د وژونکو د نیولو غوښتنه کوي.
چیف جسٹس نے زمون دا مطالبہ چے دی واقعی سوموٹو ایکشن دے واخلی ٹماٹر او پیاز او پلوگانو بل خو سوموٹو ایکشن اخلی.
دا کبالی زوانانو په نوم یو نوی تنظیم د حکومت غوښتنه کړي چې فاټا اصلاحات دې زر عملی کړي. وی د احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو.
دا بل چې کم پسینټ کې پروت دی نه پاتې نو د دې خلاف موږ اسلام آبادی زر نه ورکو کې هو به تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې زمونږ دا مسلې د مطالبې منلې شوې نه وي.
اونیز خبرونه پرګنه کې مو په پارلیمان کې د اقلیتونو استازیتوب موضوع څېړلې ده.
ټول ته نمائندګي ورکول پکار دي چې هغه اقلیت وي، هغه چې د اکثریت وي او که کم مذهب نم تعلق ساتي نو هغه بلا تفریق چې کم نه نو هغه اسمبلی ته پکار دي چې هغه راشي.
په بل هفته وار پروګرام د نړۍ رنګونه کې د ساينس، ټکنالوژي او فلمي نړۍ حال درکو. لا مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پوز وای په ملکن ډیویژن کې واک ولسی انتظامی ته سپارل پیل کړی دی. د دوی په وینا په دې لړ کې پیل له دیر څخه وکړ او هلته موجود د پوز امنیتي پوستې یې ولسی انتظامی ته سپارل پیل کړل. په دې لړ کې 13 ورځې یوه غونډه شوې چې پکې د امنیتي او ولسی چارواکو په ګډون یو شمېر عامو کسانو ګډون کړو. نور تفصیل له اسرار المومن نه.
د خبر پختونخوا د دیر په دوو ضلعو کې پوځ د امنیتي چیک پوستو ضلعي انتظامیه ته سپارل پیل کړل. د ملکن ډیویژن د پوځي څانګې مشر یا جی او سی میجر جنرل علي عامر اوان پرون د نهې په ورځ په دې لړ کې را جوړې شوې دستورې ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس انتظامیه ته سپاري.
اوس په سیمه کې د پرمختګ، سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله واره توګه ولسی انتظامیه ته سپاري او خپل ټوله پاملرنه به د هیواد د پولو ساتنې ته اړوي او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو.
د ملکن ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي عامر اوان زیاته کړه چې د دیر وروستو بعد د ملکن په نورو سیمو کې هم پوځي چیک پوستې سیول انتظامیه ته سپارل کیږي. پرون په تیمرګره کې ترسره شوې د ستوره کې د پوځي چارواکو سربېره د خبر پښتونخوا د صوبایي او بلدیاتي حکومتونو چارواکو قومي مشرانو او پولیس افسرانو هم ګډون وکړ. په دې موقع د سوری د پخپله ویرا کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید وویل چې پوځ عام ولس او پولیسو په قربانۍ ورکولو سره دا سیمه خوندي کړې. بلخوا ضلع ناظم حاجی محمد رسول مشال روتا پرون وویل چې د پوځ لخوا پولیسو ته د چیک پوسټو سپارل یو ښه ګام دی او دا ښایي چې په سیمه کې امن پر ځای شوی. نوموړی وایي پولیس د دې جوګه دی چې د سیمې امنیت ټینګ کړي.
مطلب دار ہے علاقہ کی حالات درستی امن دے کنٹرول دے اور داسی سو ضرورت تو ڈیر نہ محسوس ہے دور دی وہ جنا تاکہ تو خوشحال خبر رہا اور سیول انتظامیہ ان شاء اللہ پر دے حالات کے دخل ذمہ داروں سنبھاؤ لگو جو گدی اور ان شاء اللہ واقعی
همدانا زه د دیر تیمرګری د پریس کلب مشر محمد جلیل له مشال سره په خبرو کې ویل دا چیک پوسټ یې څه باندې اته کاله مخکې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر وخت جوړ شوی وی. ته د په خبره په بر او کوز دیر کې په ګډه شاوخوا شپږ چیک پوسټونه دي چې په کې تر ټولو غټ د چک درې هغه دی چې هر ورځ سره شاوخوا څه باندې لس زره کسان تیریږي. نوموړی وایي د پوځ لخوا ولسی انتظامیه ته په چیک پوسټو سپارلو د سیمې خلک ډیر خوشاله دي ځکه چې په چیک پوسټو د دوی ډیر وخت خرابېږي.
نو خلک خو په دې دا خوشاله دي چې راخه چې دلته خو تاسو پته ده چې پولیس او یا انتظامیه نور خلک زمونږ دا خو د عوامو د پبلک خلک دي نو هغوی خدای چې د چا دلته لحاظ وکړي یا نور څه مسله وکړي او فوج کې نو هغه خو دا چې ټیک ټاک ځینې خلک پکې فوج کې داسې چې هغه کم سپایان چې ایجوکیشن یا دا نه لري هغوی لږ د خلکو سره د ډیلینګ ټیک نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د فروری په میاشت کې له دیر سره سیرما په سوات سیمه کې د پوځي چک پوسټونو خلاف مظاهره وشوه. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په قبایلي سیمو کې د پوځي پوسټونو د کمولو غوښتنه کوي. د سوات او قبایلي علاقو اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې په پوځي چک پوسټو عام ولس د سفر پر وخت څنګهول کیږي خو پوځي چارواکي بیا وایي دغه چک پوسټې د ولس د خوندیتوب لپاره دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شوی دی. چارواکي وایي په ټول ملک کې روان د پولیو خلاف کمپین کې بخوا او شا 8.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې به څومره ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول کیږي تفصیل په دې رپورت کې اورو. د ګل د ورځې راهیسې پیل شوي کمپین کې د 2.5 لک زیات کارکوونکي برخه اخلي او هدف یې د 5 کالونه کم عمره ماشومانو ته څاڅکي ورکول دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپین یو چارواکي عاطف رحمان وایي په صوبه کې 5.1 میلیون ماشومانو ته څاڅکي ورکول د دوی هدف دی.
زمونږ ټارګټ چې کوم دی هغه تقریبا 57 لک ماشومان زمونږ ټارګټ دا پکې پی کیږي. زمونږ یو وی موبایل ټیم دا غزي او کور په کور هغه ټول مایکرو پلانز تیار کړي نو هغه موبایل ټیمونو تعداد چې کوم دی هغه تقریبا د 21,000 نه زمونږ زیات. هغه نه علاوه تقریبا فکس زمونږ هم سایټس وی په هسپتالونو کې نور داسې امپورټنټ او بسلینګ پلیسز کې وی هغه ته اهلکارانی تقریبا 1500 د پاسه زمونږ حال تک اهلکاران دي. بیا زمونږ ترانزټ پوینټس وی ترانزټ پوینټ چې کوم خلک ټریول کوي د یو ځای نه بل ځای ته نو هلته کې زمونږ ترانزټ پوینټس وی هلته کې اهلکاران پولیو اهلکار هغوی کوشش کوي چې دغه ماشومانو ته کتری اډمنسټر کړي.
عاطف رحمان وایي په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. نوموړی وایي تیر کال په ملک کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي وو چې یو کیس پکې په خیبر پښتونخوا کې وو.
2010 چې د تاسو وایم د پاکستان نو 144 کیسز 2014 کې 306 کیسز بیا په 2016 کې 10 کیسز شول او په 2017 کې 8 کیسز او 2018 کې اوسه پورې پاکستان کې یو کیس رپورټ شوی دی. اوس ورته د کی پی وګوري تاسو نو کی پی 2010 کې 24 کیسز 2014 کې 68 کیسز بیا 2016 کې 8 کیسز او لاسټ ایئر صرف یو کیس وو اوس پورې د خدای فضل دی اوس پورې کیس نه رپورټ شو.
پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. د صحت نړیوالې ادارې له اصولو سره سم له دغه فهرست د لرې کېدو لپاره پکار وي چې په یو هیواد کې په دریو کالو کې د پولیو یو کیس هم مخې ته رانه شي، بیا وروسته د یو بل کال لپاره هم د صورتحال جاج اخیستل کېږي. په تیرو وختونو کې وسلوالو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د پولیو کارکوونکي په نښه کړي دي چې ورسره د پولیو ضد مهم ته زیان رسېدلی دی، خو د دغه رنځ پر ضد کارکوونکو ادارو د چارواکو په وینا دوی تمه لري چې د امنیت ښه کېدو سره به د دوی کمپینونه ښه نتایج ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي د دکې ستراګرۍ نه دی او نه هم د ملک د ګټو پر ضد کوم کار کړی دی. نوموړي چې نن یې احتساب عدالت کې پیشي وه، وروسته یې رسنو ته وویل د ده په حق کې حقایق پټ کړل شوي دي. نجیب عامر نور تفصیل په دې رپورټ کې درته دروي.
د شورو په ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د احتساب قومي ادارې یا نیب لخوا جمع کړل شو درخواستونو اورېدنه وشوه. پر دغه موقع نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایر صفدر موجود ول. تر اورېدنې وروسته د احتساب عدالت له ودانۍ بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل هغه حقایق چې د دوی په حق کې وو ډېر په چالاکۍ سره پټ کړل شوي دي.
د واتس اپ د لارې د ګډې پلټنیزي ډلې لپاره چې کومې شپږې هیرې تلاش کړې شوې وي، په هغې کې د منګي صاحب نه علاوه په پنځو کې درې کسان زموږ سیاسي مخالفین وو او تعلق یې په څه نه څه ډول د تحریک انصاف ګوند سره دی. دې تر څنګ چې په جی آی ټي کې د استخباراتي ادارو آیس آی او ایم آی هم یو یو غړی شامل وو. زما کیس د ترګری کیس نه وو او نه ما د ملک د ګټو پر ضد سکار کولو، نو بیا د استخباراتي ادارو د غړو په جی آی ټی کې د شاملولو څه ضرورت و؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده او د دې تپوس کول پکار دي.
دا یادولو ده چې احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې تیر کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه څرګندولو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهل او ګرځولو، او نیب ته امر وکړ چې د ښاغلي شریف او کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړي. دا وخت د شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن ایون فیلډ جایداد، دوهمه د سعودي عرب جدي خار العزیز په سټیل مل، او درېمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د پنجاب او اسلام آباد پوهنتونونو زده کوونکو له حکومته غوښتنه کړې چې د پنډه په پوهنتون کې د وژل شوي پښتون زده کوونکي کامران یوسفزئی وژونکي دی ونیول شي، ګنې دوی به خپل احتجاج نور هم وغځوي. دا غوښتنې زده کوونکو د اسلام آباد پرس کلب مخې ته په مظاهره کې کړي دي چې په اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمي راکوي.
تیره ورځ د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د پنډۍ او اسلام آباد د پوهنتونونو زده کوونکو او سیاسي مشرانو د احتجاج پر مهال وویل چې د 15 ورځو تیرېدو باوجود هم د پنډۍ په باراني نومې پوهنتون کې د وژل سوي زده کوونکي کامران یوسفزئی وژونکي نه دي نیول سوي. د پښتون سټوډنټس فیډریشن د پنجاب صوبایي مشر ندیم سرور مشال رډیو ته وویل چې دوی حکومت ته 24 ساعته وخت ورکوي چې د کامران یوسفزئی وژونکي ونیسي او سزا ورکړي.
کامران یوسفزئی چې کوم شهید شوی دی، بارانی انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سائنسز پنډای اسټوډنټ دا لوکل څه کسانو هغه په چړو چاکوانو باندې وهلی او مړ کړی دی. د دې خلاف نن دا احتجاجي مظاهره کړې وه چې د دا قاتلان زموږ دا غوښتنه چې د دا قاتلان گرفتار شي، هغوی ته دې سزا ورکړی شي. چیف جسټس نه زموږ دا مطالبه چې دې واقعي سوموټو ایکشن دې واخلي، پر ټماټر او په پیاز او په لوګانو باندې سوموټو ایکشن اخلي، او داسې کیسو باندې چې کومځای پښتانه
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی عادل سالار پر دې مهال وویل چې دوی به خپل احتجاج تر هغو جاري ساتي تر څو چې د کامران قاتلان نه ونیول سوي او د نورو پښتنو زده کوونکو ساتنه نه وي باوري کړل سوي.
چې کوم قاتلان دي د کامران شهید غیت دي زر تر زر سزا ورکړي، او تر څو پورې چې د کامران شهید قاتلان نه نیول شوي نو دغه پورې به دا احتجاج جاري. اوس پورې خو زمنګ ته پر امن احتجاج دي، خو دا 24 ټایم موږ نن ورک کدا ونه شو، موږ به روډونو ته روزو، روډونو بندو تر هغه پورې چې تر څو پورې د کامران شهید قاتلان ته سزاګانې نه ورکړ شي.
احتجاجي مظاهره ته ورغلي د عوامي نېشنل پارټي یوې مخکشي او د قومي اسمبلی په خواني غړي بشرا ګوهر وویل چې تر څو پورې کامران یوسفزئی انصاف نه ورکړل سوی تر هغو به د دوی ځوانان په احتجاج وي.
نن ز زدا خبر کوما چې سو پورې کامران خان ته انصاف نی ملاو شوی نو مونږ به زمونږ ټول ځوانان به په میدان کې خو زدا خبر هم کوم چې قاتل نه ملاویږي یا قاتل ته پناه ملاویږي نو مونږ به بیا شهباز شریف د کامران خان قاتل ګڼو او چې هغه نه به بیا مونږه لکه هغه خلاف به ودرېږو.
د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکی کامران یوسفزی چې د پنډي په باراني پوهنتون کې زده کړې کولې د روان اپریل میاشتې پر 8 نیټه په پنډي کې ځینو کسانو په چاقوانو وواژه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د فاټا پیغلو او ځوانانو پرون په یو خبري غونډه کې د قبایلي ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړولو اعلان وکړو. دوی ویل چې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای غونډې پیل کړې دي او د فاټا ولس د دې لپاره تیاروي چې د فاټا اصلاحاتو لپاره په مبارزه کې ګډون وکړي. د فاټا پر راتلونکي آئینی حیثیت د فاټا ولس او سیاستوال په یوه خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي او ځینې نور بیا ځان له د صوبې غوښتنه کوي. نور تفصیل له اسرار عالم مومن نورو.
د فاټا ځوانانو او سیاستوالو د فاټا اصلاحاتو او ملکو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. په دې لکه پروند کبالي سیمو پیغلو ځوانانو د فاټا ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړولو اعلان وکړ. په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته د دې سازمان جوړونکي شوکت عزیزو مشال ډو وویل چې هدف یې فاټا اصلاحات عملي کول دي
او بنیادی چې کوم مسله روانه ده د فاټا اصلاحاتو د دې لپاره مونږ چې کوم د تحریک شروع کولو آغاز وکړو نو هغه 25 تاریخ مونږ چې کوم د اسلام آباد کې درن اعلان وکړو. اسلام آباد نه بعد به ورسره مونږ نن چې کوم د اوس باجوړ ته روان یو سبا په باجوړ کې به مونږ اکټیویټیز کوو نو ټول ایجنسیانو کې به ګرځو نو 30 تاریخ ته چې کوم د زمونږ اخیری د کومې مطالبې دي یا کوم ځوانانو مسلې دي یا د فاټا د کوم اصلاحاتو ایشو ده دا دل کې کوم پسینټ کې پروت نه پات کوي نو د دې خلاف موږ اسلام آباد کې درنه ورکو چې نو به تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې زمونږ دا مسلې د مطالبې منلې شوې نه وي.
بلخو د فټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی احمد نه پورې ځل مشال لوسره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فټا مسله شاته کړې او نه غواړي چې په کابل سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وشي. خو نو موړ وای دی با په راتلونکو دوا یادرې ورځو کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بلی.
په دې هفته کې مونږ اجلاس را غواړو. په هغه اجلاس کې په مونږ په دې باندې هغه کوو چې دې ته مونږ څه ترتیبات یعنی تیارې ونیسو. خو چې دا ریفارمز ایجنډا چې دا سرته ورسیږي نو دا دوه درې ورځې کې هفته کې به مونږ انشاءالله زه د ټولو سیاسي ګوندونو اجلاس را بلم او هغه کې به د هغې نه رایې اخلو چې مونږ ته څه کول پکار دي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د ځوانانو سازمان وایي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. خو جمعیت العلماء اسلام ګوند وایي د قبایلي سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید د ریفرندم د لارې له قبایلي ولس پښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د براسال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل لکامي اسمبلی منظور شوی خو لا یې هم او سینټ منظوري نه ده ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. دا چارسدې او سردریاب اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د سردریاب زوړ پل دې ضرور رغوي. دا پل اته میاشتې مخکې پریوتو. اوس مهال د غلطه یو بل پل شته چې د خلکو کار پر روان دی خو دوی یریږي چې د رش له وجې به دا هم ولویږي. خو د سیمې یو چارواکی وایي دوی هیله مند دي چې صوبایي او مرکزي حکومت به په نړېدلې پل زر کار شروع کړي. په دې اړه د نجیب مابن نور تفصیل اورو.
د چرسدی او خواوشا سیمو خلک له حکومت د سردریاب د زاړه پل د بیا رغول غوښتنه کوي. دوی وایي اته میاشتې وړاندې نسکور شوی دغه پل د ځایي خلکو لپاره زیات مهم دی. دوی پرې تګ را تګ راشه درشه او مړه ژوندې کوي. خو اوس چې پل نړېدلې ده هر څه ممکن نه دي. د مرجان په نوم یو ځایي تن مشال لډیو ته ویل حکومت وعده کوي خو عملی ګامونه نه پورته کوي.
دا کم از کم چې دا پل کله غورځېدا دی اتمه میاشت کې حکومت خو دې مارې لاین وکړي چې یاره مونږ دا ایډي کې څه وایي چې نو ان شاء الله چې زر تر زره به کوي خو زموږ حکومت وغ نه بلکې صوبایي حکومت دا ډیمانډ مرکزي حکومت هم دا ډیمانډ چې یاره دا زر تر زره جوړ شي.
د سیمې خلک وایي د ګرمۍ په موسم کې سردریاب د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک وي او خلک له ښاري سیمو یا د سیمې ته ځانونه رسوي، خو که دغه پل ونه رغول شي نو هلته موجود په بل پل بارش زیات شي او دا ویره شته چې هغه هم ولویږي. د تسبیح الله په نوم یو بل ځایي کس وایي د یو پل نړېدو پر بل پل رش زیات کړی او دوی په مشکل کې دي.
او د سدریاب کې د اسټاپ سره دا مخامخ زموږ غوم کورونه دي، پل زموږ غرونه بیګان دي، عزیزان تر ګران هم دي. مونږ ته د پل نه دا مشکلات دي چې دلته ډېر زیات رش دی، بل داسې وخت راشي زیات تر د اتوار په ورځ د جمعې په ورځ چې دا ګاډي دومره لوړ چې واپس پېښور ته ځي. او مونږ په خپل هم ډېر زیات مشکل کې ولې چې رش ډېر زیات دي، نو دلته کې زنانم وي او څوک پیاده روان وي او څوک یو خو څوک بل. نو مونږ حکومت ته دا خواستو چې دا پل دې راته زر تر زره جوړ کړي، خو دا پاکستانیانو چې کوم پل جوړ کړی نو دا دومره دی په ځای باندې کرک دی، ولې چې دا دومره رش د دې وجې نه کېدی شي چې دغه پل هم مات شي، نو بیا به نه یو طرفته څوک پیش وي نه بل طرفته شي.
جاوید محمود چې د چارسدې بازار یو دکاندار دی وایي د سیمې خلکو د دې پل د رغولو لپاره وخت په وخت پر حکومت غږ کړي او مظاهرې هم کړي، خو چا یې تر اوسه د کتاب پاڼه اړولې نه ده.
د دې د خلکو وختن په وختن مظاهرې هم کړي، درخواستونه هم شوي، میډیا والم شوي، بلا رپورټونه جوړ کړي، خو هېڅ قسمه عمل درآمد کې نشته. دا دې خو پل د دې د وجې په دغه باندې ټرافیک ډېر زیات شوی دی، د خصوصا د جمعې او اتوار په ورځ چې کله جنجونه منجونه نو دغه باندې رش نور هم زیات شي، نو دغه هم کمزوری دی. نو دا ډېره د افسوس خبره دی، حکومت له پکار دي چې په دې زر تر زره کار جوړي.
بل پلو د چارسدې ډیپټي کمشنر منتظم خان مشال رادیو ته وویل دوی د پل د رغولو لپاره د صوبایي او مرکزی حکومتونو سره خبره شریکه کړې ده او د هیلمند چې په دې پل به کار ډیر زر پیل شي. د سردریاب دغه پل په 1901 کال کې د هغه وخت د انګریز حکومت لخوا جوړ شوی و چې تیر کال د دسمبر په 8 نیټه هغه مهال ورونړېد چې د سیمټو یو ډکه لارې په د تیرېدو په حال کې و. په دې پیښه کې سلورو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوخته و.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اور دلے مہر وئی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. لا پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې لیکلي دي چې د اتوار په ورځ پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې یو ډیره لویه ولسی غونډه وکړه، خو د پاکستان میډیا په دې اړه هیڅ رپورټونه یا تبصرې خبرې نه کړې چې دا عمل د صحافتي اصولو سرغړونه ده. د یوې اندازې له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې جلسه کې خواوشا 16,000 کسانو ګډون کړی چې د خپلو آئینی حقونو غوښتنه کوله. شاهین بونیرې د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته درولو.
ڈیلی ٹائمز لکھلی دی په پاکستان کې د میډیا یوې ادارې هم د پښتون تحفظ تحریک دلاندې د شوی ولسی غونډې پاړه د راپورونو سره انصاف نه دی کړی او د پېښورانه صحافتي قدرونو نه سرغړونه کړې ده. په داسې حال کې چې د خیل سیاسي ګوندونو وړو وړو غونډو ته په میډیا ځای ورکول کېږي، د پښتون تحفظ غورځنګ د ډېرې لویې غونډې پاړه میډیا خاموشه پاتې شوه. د ادارې په خبره ده د خبریالانو لپاره هم د بے خوندۍ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکلی دی په پېښور کې د پښتون تحفظ تحریک جلسه په هیواد کې تر ټولو لویه سیاسي غونډه وه. کله چې وی غونډې ته په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان راټول شي او هغه په عزت د ژوند تیرولو د حق نه بغیر نور څه نه غواړي، نو باید چې ریاستي ادارې په دې پوه شي چې د دوی د پالیسیو له کبله سر ډیره لویه غلطي شوې ده. په اداریه کې راغلی په زید دی چې ریاست دفاعي حیثیت ته لاړ شي، باید په غور او صبر د دې خلکو ګیلې مانې او غوښتنې ووري. تر اوسه پورې مظاهره چانو په وار وار خپلې غوښتنې تکرار کړې دي، خو له چارواکو یې د هواري لپاره نیم کار هم نه دی کړی. د ریاست ذمواري ده چې د ماورای عدالت قتلونو په اړه پراخه پلټنې وکړي. کم خلک چې ورک کړل شوي دي باید هغه په حفاظت سره خپلو کورنیو ته ستانه کړل شي او په دغه جرمونو کې چې کوم چارواکي ککړ دي هغوی ته سزا ورکړل شي. ډیلی ټایمز په پای کې لیکلي دي له بده مرغه د مظاهره چانو د ستونزو هوارولو او غوښتنو منلو په اړه د چارواکو رد عمل ډیر ګړندې نه دی. باید ریاست خلکو ته ثابته کړي چې د امنیتي ځواکونو نه کومې زیاتې شوې دي په هغې خفه دی او د دغه په نتیجه کې د راولاړو شوو ستونزو هوارې غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ. د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له اسرار عالم ومنو.
د پاکستان پوځ وایي په ملکن ډیویژن کې واک ولسی انتظامی ته سپارل پیل کړي. د ملکن ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي امیر اوان پرونو تیمرګر کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس ولسی انتظامی ته سپاري. یادوي چې په ملکن ډیویژن کې څه باندې اته کاله مخکې د وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو پر وخت دغه پوځي چیک پوسټ جوړ کړل شوی وي چې پر ضد یې څه موده مخکې په سوات کې مظاهرې هم شوې وي. د شمالي وزیرستان جامع وایي پراتونکو څو ورځو کې د خوست له ګولان کیمپ څخه د کډوال واپسۍ عمل بیا پیلوي. پولي نظامي چارواکو نن مشر ورته ویلي هغه کډوال چې لا هم د افغانستان په برمل لمن او نورو سیمو کې میشت دي د خوست له ګولان کیمپ ته دی ولاړ شي. په الجزایر کې یو پوځي الوتکه چې په کې څه باندې سل کسان سپارو پریوتي ځای رسنیو په الوتکه کې د ناستولو مسافرو د وژل کېدو ویره څرګنده کړې. د الوتکه چې د افریقایي هیواد بفارق ایرپورټ سره نږدې نن پریوتې ده په کې ناسته زیاتره کسان پوځیان دي. د جهاز پریوتو علت نه دی معلوم. تمه څرګندېږي چې د اذربایجان اوږدمهاله حکمران الهام الیوبا نن بیا د وو کلونو لپاره منتخب شي. په اذربایجان کې د ولسمشرۍ لننۍ انتخاباتو غټو اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړي. دوی الیوب په زورواکۍ او سیاسي مخالفینو ځپلو تورنوي. او روس او مصر هیله ښودلې چې نن بعد دواړو هیوادونو ترمنځ څه باندې دوو کالو د ځنډ وروسته نیغ په نیغه هوایي سفر بیا پیل شي. دا سفر په 2015 کال کې د سینا په ټاپو وزمه کې په یو روسي الوتکه کې د بمی چاودنې وروسته تړل شوی و.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدئ شئ. دا یې پس یو بل اونیز پروګرام پر غنې هم لرو. راسره اوسئ.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه و منې. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. دا نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې مریخ سیارې ته لیږل شوی د ساينس لیبارټری په نامه مشهور خلایي ګاډي کیروسیټي روور 2000 ورځې مکمل شوې دي. کیروسیټي خلایي ګاډي په مریخ سیارې د اوبو وچ ډنډونو پلټنې کوي. په دې موده کې خلایي روبوټ ډېر زیاتې څېړنې هم کړې دي. په دې کې ځینې ساينسدانانو د نور جاج لپاره منتخب کړي هم دي. د نړۍ ساينسدانان هر ورځ د کیروسیټي خلایي ګاډي نه ترلاسه شوي تصویرونو جاج اخلي. په مریخ سیارې موجود خلایي ګاډي لومړی تصویر په 2012 کال د اګست په 15 ځمکې ته لیږلی وو. په هغه وخت کې ساينسدانانو اندازه ولګوله چې دا مشن به کامیاب وي. ساينسدانانو چې کله کیروسیټي خلایي ګاډي په مریخ سیارې چلول شروع کړو نو په لاره کې کاڼي او نور شیزونه ول. د هغه کاڼو او کمرو جاج اخستو وروسته یو خبره مخې ته راغله چې په هغه ځای کې څلور عرب کال مخکې دنګ غرونو په منځ کې لوی سیندونه بهېدل. ساینسدانان کوشش کوي چې په مریخ سیارې د کمرو په وجود کې راتلو په اړه ژورې څېړنې وکړي. اروپایي خلایي اداره هم مریخ سیارې ته د خلایي ګاډي لیږلو پلان لري. د امریکا خلایي ادارې ناسا کیروسیټي خلایي ګاډي لومړني تصویرونو جاج اخستو وروسته ساینسدانانو ویلي ول چې په هغه ځای کې د اوبو ډنډونه څنګه جوړ شوي. کیروسیټي خلایي ګاډي په هغه ځای کې کنستل هم کړی وو او په خاورو کې موجود نایتروجن ذرات یې معلوم کړی وو. ساینسدانان دا معلومولو کوشش کوي چې آیا په مریخ سیارې د ژوند اثرات موجود ول او که څنګه. د کیروسیټي خلایي ګاډي د تصویرونو په مرسته د مریخ سیارې ماحول په اړه ډېر ګټور معلومات هم ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ کیروسیټي خلایي ګاډي سیلفیانو اخستو کې هم مهارت ترلاسه کړي دي.
په ژوند کې نوی کار حوصله وي نو هر څه ممکن کېدی شي. د مثال په توګه یو فلم کتو سره یو جاپانی جنه ساينسدان جوړ شوې ده. امبر ینګ په سکول کې کتابونو لوستلو ستړې کړې و ځکه نوی کار په لټه کې شو. امبر یو ورځ د هالیوډ مشهور فلم ګریویټي وکتو. په هغه فلم کې خودل شوی و چې څنګه نړیوال خلایي مرکز د یو پیښې په نتیجه کې تباشي. د فلم کتو وروسته امبر په ځین کې دا پوښتنه راپورته شوه چې خلاته مصنوعي سیارې سیړونو لپاره انجن او نور خلایي جازونه لیږل کېږي، خو د پیښو وروستو دغه خلایي جازونو ملبه چرته ځي. همدغه خیال سره امبر پریکړه وکړه چې داسې یوه لاره ولټول شي چې د هغې په مرسته په خلا کې موجود ملبه نورو خلایي مشینونو لپاره خطر جوړ نشي. امبر وایي چې ډېر په کم عمر کې یې ښې نتیجې ترلاسه کړې او په مستقبل کې هم د ښه کارونو حوصله لري. د دوی په خبره په خلا کې تباه شوي سټلایټس ډېره ملبه موجوده ده او ځمکې ګیر چاپیر ګرځي. که چېرې یو نوی سټلایټ خلا ته لیږل کېږي نو د دې امکانات زیات وي چې ملبې سره د خلایي جاز ټکر هغه تحقیقاتي منصوبه ناکامه کولی شي. د امبر د تحقیق تر مخه دا وخت د ځمکې شاوخوا 15 کروڑ خلایي ملبه ګرځي. امبر د دې معلومولو کوشش کوي چې په دې کې کومه ملبه څومره زړه ده. امبر امید لري چې دوی په کوششونو به په مستقبل کې سټلایټ او خلایي جازونو ترمنځ د ټکر مخنیوی ممکن کېدی شي. په مراکش کې په کوڅو کې کچرا راغونډون کې ځوان جنې د خپل سیالي ګټلې ده. د مراکش په کوڅو کې 25 کلن سنا ماتات نومي جنې کچرا راغونډوله او د صفایي یو مقامي کمپنۍ سره ملازمت کولو. سنا د خپلو بچو او کوروالو کفالت لپاره مزدوري کوي او د خپل سیالي هم ګټلې ده. دی وایي چې اعزاز ترلاسه کولو باندې ډېره زیاته خوشاله ده. په کینیا کې د نړۍ اخري سپین نر ګینډا مړ شوی دی. دا خبره د سودان نومي نایاب نسل ګینډي ساتونکو کړې ده. دا نایاب ګینډا په هر وخت د کینیا په اولډ پیچ پیچا کنزرویټری کې ډېر په احتیاط سره ساتل شوی و. د 45 کالو ګینډي مرګ وروسته د دې نسل دوه مادهګانې په نړۍ کې پاتې شوې دي. د دې مخکې په نړۍ کې د دې نایاب نسل دوه نر ګینډا خوندي ساتلو کوششونه هم ناکامه شوي و. د ګینډا نسل خوندي ساتونکي کارکوونکي وایي چې په مصنوعي طریقې د دې نسل تحفظ په تکنیک جوړولو $1 لګخ راځي. په دې لکه یو اکاونټ هم جوړ کړ شوی دی چې د ګینډا نسل خوندي ساتلو لپاره پیسې راغونډې کړل شي. د ځینو اندازو تر مخه غیر قانوني ښکار کې سپین ګینډا اختر تر $50,000 باندې خرڅیږي. په نړۍ کې د ټولنیزو رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات په 2018 کال کې سیاسي مقصدونو لپاره استعمالولو خبر راتلو وروسته یادې کمپنۍ په 2 ورځو کې $80 نقصان کړی دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو کې په فیسبوک او په ټویټر پاڼه تور پور شوي ول. په دواړو کمپنیو دا تورونه رد کړي ول. د فیسبوک صارفینو معلومات سیاسي مقاصدو لپاره کارولو خبر راتلو سره په بازار کې د فیسبوک په حصه کې ډېر زیات کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ د امریکا وفاقي ټریډ کمیشن د فیسبوک خلاف تحقیقات هم پیل کړی دی. د ایف پی خبري جانس تر مخه کیمبریج انالټیکا سی ای نومي کمپنۍ د فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات غلط او سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړی و. دغه کمپنۍ په برتانیا او امریکا کې دفترونه دي. په دې کمپنۍ تور دی چې د 2018 کال د امریکا ولسمشر انتخاباتو پر مهال د صارفینو شخصي معلومات یې استعمال کړی و او تبصری او تجزیه د هغې په شان خبرې کړې وي. د دې خبرې راتلو وروسته د کیمبریج انالټیک مشر افسر الیگزانډر نیکس له عہدې لرې کړل شوی دی. بلخوا د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د کیمبریج سکندل تسلیم کړی دی او ویلي دي چې تیروتنې شوي دي. زوکربرګ په یو بیان کې خپل صارفینو بخنه هم غوښتې ده. د دوی په خبره په دې لټ کې ځینې بدلونونه هم راولي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم په ټوله نړۍ کې $1.2 اربع نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټام ریډر دی چې د $170 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آی کین اونلی امیجن دی چې د $200 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ریډ په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې 10.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هیټ سٹوری فور دی چې د 10 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دل جنگلی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیکاریو دویم شلخ خپور شوی دی. دا د سیکاریو فلم سیریز دویمه برخه ده. د دې سیریز لومړی فلم په 2015 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی هم و. د نوي فلم نوم سیکاریو ډے آف سولډاډو دی. په فلم کې د هالیوډ سینما وتلي اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا او مکسیکو پر پوله قاچاقبرو سره جنگ تون شي. په دې کې د منشیات اوړونکي ترهګر امریکا ته سمګل کوي او استخباراتي ادارې سی آی اے د دې مخنیوي لپاره یو ځانګړی ډله جوړه کړي. فلم سیکاریو بعد
جون په 19 نمایښت ته پر وړاندې کیږي.
I know who you are. You're the attorney whose family they killed.
Not they.
My father.
There's proof the cartel helped the terrorists get to the border.
The president's adding drug cartels to the list of terrorist organizations.
You're gonna help us start a war.
With who?
Everyone. No rules this time.
Your objective is to start a war between the Mexican cartels. Not with the Mexican government.
Good luck.
Luck doesn't live on this side of the border.
د فلمونو جوړونکي مشهوري کمپنۍ نتفلکس نوی فلم دی ټایټن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې خوندل شوی چې د زوحل سیارې سپوږمۍ ټایټن ته مشن لیږلو لپاره یو ځانګړی ډله جوړیږي او ساينسي تجربې پرې کیږي. دغه ډله په ځمکه د ټایټن سپوږمۍ په شان حالاتو کې ژوند تیروي چې ډیر زیات سخت وي.
No one attempts the impossible without belief in something greater than themselves.
I'll be giving you over 300 shots in the next few weeks.
With what?
Our resources have been depleted. Time is running out. In 10 years, half the world's population will have starved to death. The planet will be uninhabitable. But there is one place that gives us hope. What if Titan could become our home? You will become enhanced humans, supermen. Most of you will fail. Some people will break during the training.
I never thought I'd see something like this.
Now, Rick's for the future.
You are going to be the first man on Titan.
د هندي سینما مشهور اداکار راجکمار راو نوی فلم عمری ته لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د برتانوي نژاده پاکستانی ترهګر عمر سید شیخ په ژوند جوړ دی. عمر سید شیخ په پاکستان کې د وتلي خبریال ډینل پر په وژنه کې ککړ وو. د دې فلم عکسبندي په لندن او هند کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر هانسل مهتا جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې عمر سید شیخ په لندن کې زده کړو ترلاسه کولو وروسته څنګه ترهګر جوړ شو. فلم عمری ته به د اپریل په 6 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
اس راستے پہ خطروں کا سامنا کرنے کے لیے تمہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا. ٹریننگ کا ٹھیک استعمال کر کے ہمارے جہاد کو اپنی منزل تک لے جانا ہے
انشاءاللہ. سلام ڈاکٹر صاحب.
نام کیا
ہے؟ روہت.
روہت روہت بھائی.
آئی پرومس یو ہمارے شہید بھائیوں کی قربانی ضائع نہیں ہونے دوں گا. کہ خون کے قطرے کا حساب دینا ہوگا ہندوستان کو.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام پرګنه. په پرګنه خبرونه کې دا ځل د پاکستان په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د غیر مسلمو ښځو د کمې نمائندګۍ د دې له وجې د اقلیتونو په مشکلاتو او حکومتي هلو ځلو په اړه خبرې شوې دي. خبرونه هر هفته زموږ همکاره انیسا اجمل جوړوي. اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې زموږ سلامونه اومنه. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د اپریل په ومه په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې پر راتلونکو عامو ټول ټاکنو کې د ښځو او د غیر مسلمو برخه اغستل یقیني کړل شي چې دا شن اغي به له کومې ویرې او فشار خپلې رائے واچوي. یاد اداره دا غوښتنه هم کوي چې باید انتخابات پاکه او شفاف وشي. اوریدونکو په پاکستان کې وړاندې هم د بشری حقوقو ادارو او مدني فعالانو د پاکه شفافه انتخاباتو ترڅنګ په ټول ټاکنو کې د خصو او غیر مسلمو برخه اغستل یقیني کولو غوښتنه کړې دي. په پیښور کې بلدیاتي نماینده او د اقلیتونو حقوقو مبارز رادیش سنگټونی وایي په پاکستان کې په سیاست کې خصو او اقلیتونو ته برخه اغستل ډیره ګرانه شوې ده.
پاکستان کې کم نارینه دي مواقع نه ملاویږي، هغې ته چې کم دو پولیټیکل رول دی هغې ته هغه نه ملاویږي، نو ښځو ته به څه ملاو شي. بهرحال دا ډیمانډ خو مونږ کړی دی چې زمونږ دا چې کوم ښځې دي زنانه دي دوی ته چې کم دی نو رول ملاو شي پولیټیکل کې. نو که پولیټیکل رول ورته نه ملاویږي نو دا یو زمونږ دا پاکستان یو بدقسمتی به وي چې مطلب یو طرف ته خو دوی آواز خدا کوي چې مونږ اقلیت ہوتا او زنانو ته چې کوم دینو حقوق ورکو لگیا یو برابری حقوق ورکو خو برابری حقوق چې کوم دینو صرف یو کتابی ټکه دے اور باقی حقوق هغه رنگ نه ملایږي لگیا دے.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په 322 څوکیو کې د اقلیتونو لپاره 100 څوکۍ بیا لیکل شوې دي. دغه سي په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره 80 سیټونه مختص کړل شوې دي. رادیش سنگټونی وایي د ډیرو مشکلاتو له وجې په انتخاباتو کې د خپلې خوښې ته نشي ټاکلی.
چکم دا ډیر غریب خلک دي نو اغینا چکم نه مونږه دا چې دا دا شروع شي او دلته چکم دا اقلیت او سیاسي پولیټیکل پارټي چکم اغینا پارټي فند په نوم باندې پیسې اخلي یا چکم نه نو الیکشن کمیشن اوس چکم نه نو ایم پی اے دا لپاره 20,000 فیس خو دې دیو ایم این اے دا لپاره 30,000 فیس خو دې دیو نو دا شیزونه چې کوم دی نو مائنارټیز لپاره ډېر زیات فیس دی او د هغې لپاره دا سپیشل کمی پکې راولي نو چې هغې د وجې دا اقلیت چې کوم دی نو دا هغه پارټیسپیشن زیات وکړي. خو مونږ ته نه ښکاري چې مونږ ته داسې هغه رول ملاویږي چې یو طرف ته مونږ خپل کینډیډیټ چې کوم دی نو خپل لاس نه ووټ اخیلی نه شو ورکولی، خپل چې کوم کینډیډیټ منتخب نه شو کولی، یو پولیټیکل پارټي چې کوم دی نو یو ور خپل ورکر ته هغه سیټ ورکی او هغه ورکر چې کوم دنو اسمبلی کې زموږ په باره کې یو زموږ حق لپاره خبره نشي کولی نو هغه به ځان لپاره به څوکي او ځان لپاره به څه به غواړي. مونږ 70 کالونه چې کوم دنو دلته مزید پسماندګي شکار کیږو لګیا یو اور دی کې څه هغه نشته چې زموږ اقلیتو کسان به څه ترقی کړی یا نخت مخکې راغلی، څوک انډسٹریز جوړ شوی، څوک په فوج کے آغاز سے شروع، سو پولیس کے آغاز سے شروع، بیوروکریٹی زمون در مینارٹی چھ کمن نو نورم پسوان وی شکار دے.
رادیش سنگټونی وایي سیاسي ګوندونو د ښځو لپاره 10% کوټه ایښودی ده چې هغه هم په ناسمه توګه عملي کیږي. نوموړی زیاتوي باید د حکومتي نمایندګۍ لپاره دې د ټولنې ولس ګټو ته وکتل شي، نه چې سیاسي ګوندونه د خپلې خوښې تن ټاکلو سره د ولس مسئلې او د ټولنې پرمختګ له پامه غورځوي.
چکم الیکشن کی گی اور دا پارٹی چکم نو فیو 17% یو کوٹا ہے خود دا خواتین دا پارا زنانو دا پارا نو آگا 17% کوٹا کے دا یو نمائندگی چکم نو دا خواتین چکم نو زنانا چھ دے نو مائنارٹی نا واخلی نو دا خو یو بنیادی یو ٹکے دے چھ زنانا دا ار طبقے نا پکار دا اور ٹول تا نمائندگی ورکول پکار دی چکا آگا اقلیت وی اغا چھ کا دا اکثریت وی او کا سر کم مذہب نم تعلق ساتھی نو اغا بلا تفریق چھ کم نو اغا اسمبلی تا پکا دے چھ اغا راشی اور اخپل پسماندگی دور کی اور اگر پارا حق دا پارا آواز آتا اسمبلی فلور بانے سے.
په پاکستان کې میشت ځینې اقلیتونه وایي چې دوی په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د کوټي نظام نه خوشحاله نه دي او په ټول ټاکنو کې دې د سلیکشن پر ځای د دوی الیکشن وشي، یعنی د اسمبلی د څوکۍ لپاره دې د دوی نه تن نه ټاکي بلکې انتخابات دې وکړل شي. په پیښور کې د غیر مسلمو ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ګوریا درشن په دې اړه وایي. د میرټ په بنیاد د یو تن ټاکل پکار دی چې یو تن د خپل کار کولو قابل خو وي کنه. پکار دی چې حکومتي نمائنده د ولس مشکلات هوارولو صلاحیت لري، د ټولنې په پرمختګ پوهیږي. په پاکستان کې اکثره د الیکشن پر ځای سلیکشن کیږي او هغه کسان مخې ته راوستل شي چې د ولس په ښېګړه او کار کولو نه پوهیږي. ګوریا درشن سیاتبی په پاکستان کې شاوخوا په اره اداره کې د خصو لپاره څوکۍ مختص وي، خو په هغې اقلیتي ښځې نه ټاکل کیږي او هغې د کار کولو له موکو بې برخې پاتې شي. په هر اداره کې مسلمانانو عیسایانو ښځو ته موقع ورکړل شي، خو د نورو مذهبونو ښځې بې برخې پاتې شي. موږ له حکومته غوښتنه کوو چې د نورو اقلیتونو ښځو ته هم د کار موقع ورکړل شي. له وړاندې نه په اسمبلیانو حکومتي ادارو کې د اقلیتونو نمائندګي ډېره کمه ده. موږ غواړو چې د هیواد په پرمختیا کې خپله ونډه ترسره کړو. په پاکستان کې د اقلیتي ښځو لپاره داسې حالات د ډېر پخوا رسېدي، هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. غیر مسلمه ښځې اوس هم د پخوا په څیر ډېرې وروستو پاتې دي. د اقلیتونو حقونو مبارزه ریما ارشاد بیا وایي چې د مالي وسایلو د کورنۍ د ملاتړ نه لرلو له وجې اقلیتي ښځې په سیاست کې ډیره برخه نه لري، او ځکه هم په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د هغې نمایندګي کمه ده.
ایک تو یہ ہے کہ بس ان کو نا پیچھے سے فائنینشلی ایک تو ان کے پاس سپورٹ نہیں ہوتی ہے اور دوسرا
یہ خدا خبر ادا چھ غیر مسلم خزو تام لاتر ترلا سنوی نہ ور سر سوک مالی مرست کوی او نہ ور سر د کورن ام لاتر وی کہ خزو تا د کورنو د خپل ټولنی د خلق ام لاتر ترلا سشی نو ضرور با پر مخسی او په سیاست کې به ونډ هم زیات شي. حکومت لوم پکار د چ پکومی او صوبایي اسمبلیانو کې د خزو او د اقلیتونو نمائندګي زیاتول لپاره د سیټونو شمیره زیات کړي. بل دا که حکومت اقلیتونو د خزو لپاره هم د نورو پسې په اسمبلیانو کې ځان لسیټونه مختص کړي، نو لدې سره به زموږ د غیر مسلمو خزو نمائندګي هم یقیني شي.
ریما ارشاد وای په قومي صوبایي اسمبلیانو کې د اقلیتي خصو د کمی نمائندګۍ له وجې د غیر مسلمو خصو مسلې ورستربلې زیاتېږي. دا وایي که د خصو نمائندګۍ زیاته شوه نو د اقلیتونو مشکلاتو باندې به هم په پارلیمان او سینټ کې بحثونه زیات شي.
بالکل مشکلات تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ ہیں. بالکل مشکلات ہم منتا ڈیر زیادتی زکہ خوایو چمنگتا دے اداسی چوکاٹ راکڑشی چپر خپل غق تر چارواکو رسولی شو او مسئلے راپور تک ولی شو. دا سڑو لپار بیا ہم سیٹو نوی او سڑی خو بیا د ٹولو لپار خبر کوی، نو زکہ د خزلو ی مسئلے ہم لپا ما غور زول شی. خزو تہ ہا حقونا نہ ور کول کیگی چ د زان لپار پخپل غق پور تکڑی خپل مسئلے پخپل ہواری کڑی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیښور څانګې بیان سهیل احمد بیا وایي د ترمیمی قانون 2018 تر مخه چې په کومه حلقه کې د خصو ووټونه تر 10% کم وي هغه به ناقانونه ګرځول کیږي. نوموړی زیاتوي
باقاعدہ قانون سازی شوی دا الیکشن ایکٹ 2017 چې کم پاس شوی دی پارلیمنٹ نا. باقاعدہ هغه کې یو آرٹیکل دی چې کم کپ یعنی مطلب پولنسیشن یا کنسیشنسی کې د 10% نه کم ووټ پول شي نو هغه نتائج چې دی نا به کله د ڈکلیئر کیږي لکه هغه به ریزلٹ نه اناؤنس کیږي.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنه خبرونه که د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
ترجمانی پکار دا بچا خانی پکار دا بچا خانی پکار دا بچا خانی 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 لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق نمونه شیرونو ځان له په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو نه تن جوړيږي د دې جنگونو نه تن جوړيږي انسانیت او سړیتوب عزت کوي دی ظلمونو نا سن جوڑی گی تاسو دیو بلوی زار ولی پاتی دا منی لی زار ولی بختن منا پاک منا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا پیندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمتگار پخ پلا خاور دا جون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی دے بمون بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
بس پک کرس پکی گی حقی چی جب اورک کری اورکی گی حقی فخری افغان بابا پخوا ویلی چی نیو کی گی نو غر کی گی حقی بڑے شہیدان ہیر کری مونگس پیزلی مشران ہیر کری مونگز میون ملالے نپے جنو مونگا افکار دا باچا خان ہیر کری گنا متدا گنا گار ولی یو بل و جلو تا تیار ولی ارمان میں دا ہر رشتہ میں سانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا